السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې دا او نور ورځې مو نیکمرغه او آرام وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنۍ خبری مجلې اورېدو ته رابولم. نن سه شنبه د 1993 لمریز کال د جدي دوهمه نیټه ده چې د 2014 کال د دسمبر له 23 سره برابر ده. دوستانو د نیم ساعته خبری مجلې پترس کې د کونړ په دانګام کې د روانې جګړې وروسته حال درکو. دا افغانستان او نړۍ لوی پیښې او مهم تحولات هم تعقیبو. دا خبری مجله چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. افغان ملی اردو وایي د کونړ په دانګام کې د دولت شاوخوا 140 وسلوال مخالفان مړه او ژوبل کړي دي. په ننګرهار کې پرون ماخام په یو بمی چاودنه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. او د پاکستان د تحریک انصاف ګنمشر عمران خان وایي افغان کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. خبرونو تفصیل. افغان ملی اردو وایي د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د دولت شاوخوا 140 وسلوال مخالفان مړه او ژوبل شوي دي. د 201 سیلاب قول اردو ویان هارون یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په دانګام کې د افغان ځواکونو په تازه بمبارۍ کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دانګام کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ چې ویل کېږي پاکستانیان، عرب او چچنیان هم پکې شامل دي، سخته جګړه روانه ده. په همدې خبري مجلې کې په دې اړه وروسته حال درکو. په ننګرهار کې یوې بمی چاودنې شپږ تنه وسلوال وژلي دي. د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ماښام شاوخوا 5:30 بجې د پچیر اګام ولسوالۍ پورته په صبر سیمه کې شپږ تنه دولت وسلوال مخالفان هغه مهال په بمی چاودنه کې وژل شول چې له یو موندلي بم څخه یې بارود ایستل. خاغلی مشرقیوال ویل یاد وسلوالو غوښتل چې له دغه مندل شوي بم څخه بارود وباسي او په نورو بمونو کې استعمال کړي. د دې بم د چاودنې له امله شپږ واړه وسلوال وژل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښه په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. نن په ماسکو کې د جمعي امنیت تړون د ادارې لخوا د غړو هیوادونو ترمنځ غونډه کیږي او په غونډه کې د افغانستان ګډون د نظر په توګه دی. نننۍ غونډې موضوعات له افغانستان څخه د مخدرو موادو قاچاق او په سیمه کې د سخت دریځۍ زیاتواله دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په پیښور کې یو خبری غونډه کې له مرکزی حکومت څخه له نورو غوښتنو سره دا هم وغوښتل چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د اقتصادي ستونزو د حل او د تروریزم د مخنیوي لپاره د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د له مرکزی حکومت د مالی مرستو غوښتنه وکړه ترڅو د خیبر پښتونخوا حکومت وتوانېږي چې په سیمه کې له بې کوره شویو خلکو سره مرسته وکړي. دوی په خیبر پښتونخوا کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو افغان کډوال چې 15 لک دي باید ژر تر ژر افغانستان ته واستول شي او د هغو 10 لک افغان کډوال لپاره چې په قانوني توګه دلته اوسېږي باید د بیرته ستنېدو پلان برابر شي. عمران خان زیاته کړه چې تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت باید له افغانستان سره پر سرحد کنټرول سخت کړي او له افغانستانه پاکستان ته بې له ویزو خلکو د ننوتلو مخه ونیسي. یو ایرانی چارواکی ویلي چې تهران پر زرګونو افغان کډوالو چې په دې هیواد کې اوسېدل غواړي د نورو بندیزونو لګولو په اړه غور کوي. د ایران کې د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو وګړو کډوالو ریاست رئیس عزیز کاظمی پرون ویل د افغان کډوالو پر وړاندې نوي بندیزونه به د روان ایرانی کال چې د مارچ په 6 پای ته رسیږي په اوږدو کې نه تطبیقیږي. د زیاته کړه چې تهران په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو په شمالي ایالت مازندران کې د اوسېدو بندیز لګولی دی. او د اوکراین، روسیې، فرانسې او د جرمني مشرانو موافقه کړې ده چې د دسمبر په 24 او 26 د بیلاروس په مرکز منسک کې د اوکراین د سولې په اړه د خبرو بل پړاو پیل کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو دفتر له هغه وروسته د نیټې اعلان وکړ چې څلور واړو مشرانو پرون له یو بل سره ګډې تلیفوني خبرې ترسره کړې. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، پوروشینکو، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند، د جرمني صدراعظم انګلا مرکل اطمینان څرګند کړ چې په جګړه کې ښکېلو لورو په تیرو وختونو کې په عمومي توګه د اوربند احترام کړی دی. د پروشنکو دفتر د ارامې له مخې د مشرانو په راتلونکي کې د اوربند پر تضمین هم ټینګار وکړ.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځې وي، د تودوخې لوړ درجه 8 منفی 3. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 14.3. په مزار شریف کې اسمان غبار دی، د تودوخې لوړ درجه 14.3. په جلال آباد کې به هم اسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه 21.4.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا کونړ په دانګام کې افغان امنیتي ځواکونه وایي 13 شپې دغلته د دولت مخالف وسلوالو پر مرکزونو او پټنځینو بمباری کړې دي. په عین حال کې پاسون کوونکي وایي چې دوی د پرمختګ په حال کې دي. افغانستان د مخدره موادو قاچاق په سیمه کې د سخدریزي ډلو زیاتوالی د جمعي امنیت د تړون د نن ورځ د جوړیدونکو غونډې موضوعات دي چې افغانستان هم پکې ګډون لري. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم ورې چې د سرپل چارواکي وایي هغو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې چې په دې ولایت کې د ازبک جنگیالیو او ماین جوړونکو د نیولو په هدف پیل کړی دي. د افغانستان د مخابرات وزارت وی توانیدلی چې د افغانستان په دولتي ویبپاڼو کې د خطرناک ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. د نورو موضوعات ترڅنګ د اوکراین په اړه وروستي حال درکو او د ژوند رنگونه د خبري مجلې په پای کې. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. دوستان لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې په کونړ کې افغان امنیتي چارواکي وایي چې دغلت لسګونه د دولت وسلوال مخالفان وژلې دي. په لڅو ورځو راهیسې د کونړ په دانګام کې سخته جګړه روانه ده. همدا شپه زموږ همکار روح الله انوري را سره له کونړ څخه د ټلیفون په لیکه کې ده. انوري صاحب، سهار په خیر. کاوریدونکو ته د دانګام د جګړې وروستي وضعیت بیان کړئ.
اوس چې موږ کوم معلومات اخستی دي د دانګام ولسوالۍ نه، هلته د ملي اردو ویان هارون سبزیه وایي چې 13 شپه او ماښام په لوړو سږو باندې بمباري شوې ده او همدارنګه د توپونو ډزې شوې دي. هغه دا وکړي چې په دغه بریدونو کې 186 تنه وسلوال وژل شوي دي او ټپیان شوي دي او دوی پرمختګ نه دی کړی. فقط او افغان ځواکونو هماغه 2 ورځې وړاندې چې کوم ځایونه کې وو هغې ته بېرته تفتیکي په شاتګ کړی دی. خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو ویان دی، هغه وایي دولت پلوه تیاری راغلی دي او په لوړو غرونو باندې بمبار کړی دی. په هغه ځایونو باندې چې هلته دوی ملګري نه وو او د دوی ملګرو ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. همدا دا شیبه ازادي راډیو ته ټلیفون کړو او دا دولت دا خبره رد کړه. مراد
څه انوري صاحب، له څو ورځو راهیسې دغلته پاسون کوونکو او دغه راس محلي مشرانو هم شکایت درلود چې اضافي ځواکونه ورته په لازمه او عاجله توګه نه دي رسیدلي. آیا اوس افغان ځواکونه په یعنی څومره چې په کار دي هغه سیمې ته رسیدلي دي او کنه؟
نو مراد چې بلته خو ځواکونه تعداد زیات دی، خو هلته چې څوک دي یا دلته دولتي مسؤلین دوی دا وایي چې لاره خرابه ده او تنګه ده او هلته مینونه ځای په ځای شوي دي او همدارنګه غرونو نه تیږې غټې راغورځولي وسلوالو طالبانو او زموږ د پرمختګ مخه یې نیولې ده. نو ځواکونه زیات دي خو پرمختګ ځنډه نه دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روح الله انوري چې د کونړ په دانګام کې د روانې جګړې په اړه درسره ورستي معلومات شریکول. د کونړ د جګړې په اړه د تحلیل په خاطر همدا شیبه د سولې د کاروان بنسري خودونکو او د شارو کارپو احمد شاه سپر را سره د تلیفون په لیکه کې دی. سپر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. کلمړی دا وایي چې ولی د دنګام جګړه دومره اوګده شوله، سبب یې څه دی؟
تشکر مننه. د دنګام جګړه ځکه ډېر اوږده شوله چې د یو طرف څخه د افغانستان نظامي قوتونه ډېر سست او بتي عمل کوي، د جګړې لپاره درست پلان او نظم نه لري، وسایل نه لري په لاس کې، او اراده هم کمزورې ښکاري. د بل طرف څخه دغه منطقه چې ده یوه غرنۍ منطقه ده، ډېره با ارزشه او پیچلې منطقه ده، چې هلته عملیات پیاده ډېر زیات امکان نه لري. نو دا دوه علت دي چې دغه جګړه دومره اوږده شوه. متاسفانه زموږ خلک په ډېر بد حالت کې هلته قرار لري.
ولی په دومره اندازه کې چې څومره افغان ځواکونه دا کوي او دغه راز وسلوال مخالفان هم وای، ولی دومره زیات وسلوالو په دنګام حمله وکړه؟ د دې حملې هدف د پوځي نقطه نظر کې وګورو څه شي کېدای شي؟
ما مخکې تاسو ته عرض کړل چې دغه منطقه یوه غرنۍ منطقه ده، او بیا په شرقي افغانستان او د مرکزي افغانستان ته د دغه منطقې څخه د فعالیتونو غځول اسانه کېږي. نو ځکه د افغانستان مخالفینو دغه منطقه انتخاب کړله، او که چیرې په دې برخه کې دوی بریالي شي، بیا نو نور افغانستان ته لاره اسانه کېږي. د دغه عملیاتو څخه او د دغه جګړې څخه موږ ته د پاکستان اراده هم معلومیږي چې دا ټول وعدې چې کړې وې او سفرونه چې شوي وه، د هغو دوه مخې د دغه عملیاتو څخه څرګندیږي چې د هغوی د خاورې څخه پر افغانستان باندې دغه پیچلي عملیات تنظیمیږي، او هغوی چپه خوله ناست او هېڅ اقدام په دې برخه کې نه کوي.
سپر صاحب که په لنډو یې راته ووایه، ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دغلته به افغان ځواکونه په دنګام کې دا سیمه کنټرول کړي، خو بیا به یې پرېږدي او هلته به پاکستان دپاره بېرته زمینه برابروي تر څو چې هلته خپل طرف یا د خپل ملاتړي کسان او وسلوال چې افغان دولت پر ضد جنګېږي هلته ځای پر ځای کړي. واقع پاکستان به دغه شان کوم پلان ولري؟
امکان لري، ځکه په چیر کې هم داسې تلاشونه شوي وو، او کوم ځایونه چې دولت تخلیه کړي دي، خلک تر فشار لاندې راغلي دي، هغه سیمې تخلیه شوي دي. سیمو کې د پاکستان د خوا خلک راغلي دي، ځای پر ځای شوي دي، د افغانستان مخالفین او پاکستان هلته نفوذ کړی دي، خلکو ته یې تذکیرې ویشلي دي او نور اقدامات یې کړي دي. هغه خاوره یې د خپل برخې جز ګرځولې ده. امکان لري دا هم دغسې تلاش وي، او دا تلاشونه د افغانستان ډېر په تاوان دي، باید ډېره جدي توجه وې برخې ته وشي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. د کونړ د دنګام د جګړې په اړه مو د سولې د کاروان د بنسټ ایښودونکو او چارو د کارپو احمد شاه سپر څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مخدره موادو قاچاق او پسیمه کې د سختري زړلو زیاتواله د جمعي امنیت تړون ادارې د نننې غونډې موضوعات دي. ټاکل شوی د چروسیا باندې د غونډې مشري تاجکستان ته سپري، او د دې هواد ولس مشر به د شورا د غونډې مشري وکړي. د جمعي امنیت تړون اداره شپږ اصلي او دوه ناظر غړي لري. نور له ملالې بشیر اورو.
نن د جمعي امنیت د تړون ادارې د غړي هوادونو د مشرانو ترمنځ په مسکو کې غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د غړي هوادونو د لویو اندیشنو لکه له افغانستانه د مخدره موادو قاچاق او په سیمه کې د تروریزم او سختريځي د زیاتوالي په اړه خبرې کیږي. په نننې غونډه کې د جمعي امنیت د تړون ادارې مشر تاجکستان پر غاړه اخلي. تاجکستان د دې تړون د نورو غړي هوادونو په پرتله د سیاسي او جغرافیایي پلوه له افغانستان سره نږدې دي. د سیمې او افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس قاسم شاه سکندر لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل تاجکستان له افغانستان سره د اوږده سرحد په درلودو سره د مخدره موادو له قاچاق، د سخت دریځي او تروریزم له ستونزو سره مخامخ دی. تاجکستان ته د دې غونډې د مشري انتقال هم ډیر مهم ګام دی، او دا کار به د هغو تهدیدونو چې د سیمې هیوادونو ورسره مخامخ دي د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن وي.
دوران تعریض میکنن اینا فکر میکنم که خیلی مهم خواهد بود، مؤثر خواهد.
روسیه، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بلاروس د دې نظامي تړون نور غړي هیوادونه دي. افغانستان او سربستان تیر کال د ناظرانو په توګه له دې سازمان سره تړاو وموند. د ایتارتاس خبري اجانس راپور ورکړی دی چې د دې غونډې له پیلېدو مخکې به نن د برخه اخیستونکو هیوادونو مشران له یو بل سره په ځانګړې توګه لیدل کتل وکړي. د ایتارتاس د راپور له مخې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین یو ملاتړي یوری اوشاکوف ویلي چې په دې غونډه کې به غړي هیوادونه د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او په مرکزي آسیا کې ورځ په ورځ زیاتېدونکي تروریزم په اړه خبرې وکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان ملي اردو وایي د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د دولت شاوخوا 140 وسلوال مخالفان مړه او ژوبل کړي دي. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې تیر ماښام په یو بمي چاودنه کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په پچیر اګام ولسوالۍ کې شوې ده. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې افغان کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي ترڅو د خیبر پختونخوا امنیتي او اقتصادي ستونزې حل شي. یو ایرانی چارواکي ویلي چې تهران پر زرګونو افغان کډوالو چې په دې هیواد کې اوسېدل غواړي د نویو بندیزونو لګولو په اړه غور کوي. او د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشرانو موافقه کړې ده چې د دسمبر په 23مه او 26مه به د بیلاروس په مرکز منسک کې د اوکراین د سولې په اړه د خبرو بل پړاو پیلوي. نړیوالو خبرونو او رسپانو د افغانستان د روسیو تحولاتو او پیښو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. جزئیات له جاناقه الکوزی اورو.
انګلستان چاپ ابزرور ورسپانې پر وروستۍ ګڼه کې آیا پاکستان به وکړی شي چې د پیښور له حادثې وروسته د طالبانو پر ضد راپورته شي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې د دیني عالمانو پر ضد چې د وسلوالو لخوا د خلکو په ډلیزې وژنې سترګې پټې کړې او چپه خوله دي لیکلي دي. که څه هم چې په پاکستان کې د دیني عالمانو پر ضد اعتراضونه سابقه نه لري، خو دا به ولیدل شي چې د پاکستان دولت څومره لیوال دی چې د خلکو دا قهر او غوسه په یو بدلون یا عمل بدله کړي. ابزرور زیاتوي د فیسبوک په پاڼه کې چې د پنجاب ایالت یو پولیس رحیم یار خان ته نسبت کیږي، په غټو ټکو او جملو کې د طالبانو ملاتړي په ډیرو بدو الفاظو یاد شوي دي. په اسلام آباد کې اعتراض کوونکي د لال مسجد مخې ته راټول شول او دا هغه ځای ده چې د پاکستان پوځ او ملایانو پکې په 2000 کال کې خونړۍ جګړه کړې وه. اعتراض کوونکو غوښتل چې د مسجد امام مولانا عبدالعزیز باید په پېښور کې په خونځي کې د طالبانو لخوا ډلیزه وژنه وغندي. ورسپونه لیکي څوونه وړاندې په پاکستان کې د دې حالت تصور هم نه کېده، خو د پېښور په خونځي کې له ډلیزې وژنې وروسته دا حالت رامنځته شوی دی. ابزرور وړاندې لیکي په پاکستان د غم فضا خپره ده. د چهارشنبې په ورځ د پېښور د پېښې په اړه د نوو حقایقو د رابرسره کېدو له امله نور مخالفتونه هم راپورته شول او د قهر یوه داسې فضا رامنځته شوې چې په 2000 میلادي کال کې د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو له ترور وروسته هم خلک په دې اندازه په قهر او انزجار کې نه وو. ورسپونه زیاتوي د نورو دینی عالمانو او ملایانو په ډله کې د لال مسجد د امام مولانا عبدالعزیز پر ضد هم خلکو شعارونه ورکول او خلک نور د دې زغم نه لري چې دا ډول دینی عالمان د طالبانو او بنسټپالو ډلو د وژنو په اړه چپه خلووي او په ډاګۍ نه غندي. ابزرور ورسپونه د تحلیل په یوه برخه کې لیکي په داسې یو حالت کې چې دا مهال په پاکستان کې رامنځته شوی، پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د بنسټپالو وسلوالو پر ضد به په یو ګډ عمل توافق وشي. ورسپونه لیکي حقیقي او رښتینی ځواب نه ده. په پاکستان کې د دینی عالمانو پر ضد د روانو اعتراضونو سره سره د پاکستان دولت نه غواړي د خلکو دا غوسه د یو بدلون او یا عمل پر لوري برابر کړي. فارن افیرس خبرونه هم د طالبانو او برسټپالو پر ضد د پاکستان دولت د نه عمل پر یو مضمون خپور کړي او د یو کوچني هلک یو عکس چاپ کړي چې پوځي خولۍ په سر ده او د پېښور د خونځي بهر د وژل شوو کوچنیانو په ویر ژاړي او اوښکې تویوي. خبرونه لیکي د پېښور د خونځي پېښه د زیاتې حیرانتیا مسله هم نه ده. د تحریک طالبان پاکستان یو غړي فیصل شهزاد د 2010 کال په پسرلي کې د نیویارک ښار ټایم سکوئر کې د بمي چاودنې پلان جوړ کړی و. د دې پېښې څخه څو اونۍ وروسته تحریک طالبان پاکستان په لاهور کې د جمعې په لمانځه کې د احمدي فرقې شپږ اتیا لمونځ کوونکي قتل عام کړل. خبرونه زیاتوي د دې او نورو زیاتو ثبوتونو او ګواښونو سره سره د پاکستان دولت د تحریک طالبان د ډلې د لمانځه وړلو لپاره هیڅ نه دي کړي.
تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د سریپول چارواکي وایي هغو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې چې په دې ولایت کې د ازبک وسلوالو او ماین جوړونکو د نیولو په هدف پیل کړی دي. په دې وروستیو کې د سریپول ولایت سرپرست په دې ولایت کې د دولس ازبکستانی ښځو او څلورو ازبکستانی نارینهو د موجودیت خبره کړې وه چې د یو میاشت راهیسې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو سره د مبونو په جوړولو کې مرسته کوي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د سرپل ولایت امنیتی چارواکي ټینګار کوي چې د ازبکستانی ښځو او سړیو د نیولو هڅې به روانې وساتي چې وسلوالو مخالفینو ته د مقناطیسي بمونو د جوړولو مهارتونه ورزده کوي. د دې ولایت سرپرست خبر ورکړی چې د ازبکستان دولس ښځینه او څلور نارینه د یوې میاشتې راهیسې د سرپل ولایت د کوهستاناتو په ولسوالۍ کې د ماینونو په جوړولو کې له مخالفینو سره مرسته کوي. د دې ولایت امنیه قمندان نور حبیب ګلبهاري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې دوه ځله په کوهستان ناتو ولسوالۍ کې عملیات وکړل، خو تر اوسه په دې اړه څه شواهد په لاس نه دي ورغلي او نه په دې اړه څوک نیولی دي.
مونږ هلته عملیات وکړه، د قرغتیو سیمه مو دوه ځل بشپړه وپلټله، ولې نه د سیمې خلکو په دې اړه څه وویل چې بهرني وګړي لیدلي، او نه هم زموږ په لاس داسې څه راغله چې پوه شو دلته څوک وو.
له دې وړاندې د دې ولایت چارواکو د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د ازبکستان د جنګیالیو په پاکستان کې د بمونو جوړولو او نورو تروریستي فعالیتونو زده کړه کړې او اوس په سیمه کې نور خلک دې کارونو ته هڅوي. له دې سره سم د بدخشان وکیلانو ویلي چې په دې ولایت کې هم د منځنۍ اسیا شاوخوا 300 جنګیالي فعال دي او شاوخوا 80 له خپلو کورنیو سره په دې ولایت کې ژوند کوي. د امنیتي چارو کارپوهان ویلي له پاکستاني طالبانو سربیره د منځنۍ اسیا د جنګیالیو موجودیت د هیواد امنیت ته یو بل ګواښ دی. د امنیتي چارو کارپو عبدالهادي خالد ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان کشفي ادارې باید په دې برخه کې جدي فعالیت وکړي او مخکې له دې چې دا بهرني وګړي په سیمه کې نور خواخوږي پیدا کړي له منځه یوسي.
دا خطرناک کار دی. زموږ ملي امنیت او کشفي ارګانونه باید په دې برخه کې ډېره پاملرنه وکړي او بالاخره باید ورته د حل لار پیدا کړي او پرې نږدي چې نړیوال تروریزم زموږ له خاورې استفاده وکړي او دلته امنیت له خطر سره مخ کړي. په همدې ډول منځنۍ آسیا او ګاونډي هیوادونه چې زموږ څخه کومې هیلې لري باید ونشلېږي.
په شمالي ولایتونو په تیره بیا سرپل، فاریاب او کندز ولایتونو کې د دولت ضد فعالیتونو او نامنې پړاتل په سیمه ییزو زورواکو او یا بهرنیو وګړو چې ډېر یې عرب، پاکستاني او ازبک جنګیالي دي اچول کېږي. د سیمې اوسیدونکو او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازو څو ځله شکایتونه کړي چې سیمو ته یې داسې جنګیالي ورځي چې څوک یې په ژبه نه پوهېږي او په زور د دوی په سیمو کې اوسېږي او عام خلک هم تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. دوی وایي حکومت باید د دې شبکو د فعالیت مخه ونیسي، کنه د وخت په تیریدو سره به یې مهارول ناممکن شي.
خبری مجله اوري. د مخابراتو وزارت وی توانېدلی چې د افغانستان په دولتي ویبپاڼو کې د خطرناک ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې ورانکارو سافټویرونو د افغان حکومت رسمي ویبپاڼو ته لار موندلې ده. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکي وایي چې دوی وتوانېدل چې په څلرویشتو ساعتونو کې دغه ویروس کشف او پر دولتي ویبپاڼو یې حملې شنډې کړې. په امریکا کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیت یا سایبر سیکورټي یو تحقیقاتي اداره وایي چې د افغان حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې داسې موزر سافټویرونه موندلي چې ښایي سرچینه یې په چین کې وي. د مخابراتو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ټول دولتي ویبسایټونه کنټرول شوي او د یاد ویروس د حملې مخه یې نیولې ده.
نسم د دسمبر باندې افغانستان د حکومت په سایټونو باندې د هکرانو یوه حمله محسوسه کړله، که څه هم موږ مخکې ډېر آګاهي درلودله چې ظرف د 24 ساعتونو کې موږ دغې موضوع ته رسیدګي وکړله، مخه موږ ونیوله. دوی غوښتل چې افغان دولتي سایټونو ته ننوځي او دغه سایټونه د نړۍ د نورو پرمختللو هېوادونو یا د هغو هېوادونو چې دوی اهداف درلودل د هغو سایټونو ته ننوځي.
د موبایل د مخابراتو وزارت په ټولو ویب سایټونو او ایمیلونو دوامدار څارنه لري او نه پرېږدي چې یو وایروس د په کوم فایل کې د فایل د ورانېدو تر وخته پاتې شي. د مخابراتو وزارت چارواکو د دې وایروس خپرونکي منبع ونه خوده، خو ویل چې په نړۍ کې داسې ورانکاري افراد او ادارې شته چې د خپلو سیاسي او تجارتي رقیبانو پر ضد له ډول ډول خطرناکو سافټویرونو څخه کار اخلي. د معلوماتي ټکنالوژي متخصصین وایي چې که د دې ډول سافټویرونو د حملو مخه ونیول شي، د وایروس تر حملې لاندې حکومت یا تجارتي، بانکي، سیاسي، پوځي او داسې نور نظامونه به له ستونزو او ګډوډیو سره مخ شي. په دې اړه په کابل پوهنتون کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د برخې استاد بصیر احمد بهیر آزادی راډیو ته وویل:
مالویر مخفف ملیشیا سافټویر است و یا نرم افزارهای مخرب. په بخاطر
مالویر د ملیشیا سافټویر مخفف دی. دا تخریب کوونکی سافټویرونه دي. هدف دا چې د چا په کمپیوټري سیستم حاکمیت ولري. د مخنیوي لارې دا ده چې کمپیوټري سیستم کې باید د تل لپاره انټي وایرس نصب وي او د انټي وایرس فعالیت په دوامداره توګه اپډیټ وساتو.
کارپوهان دا هم وایي چې پر وایب پاڼو او ایمیلونو د وایروس حملې یوه قصدي هڅه ده، او که یوه اداره غواړي چې له خطرې خوندي وسي، په کار ده چې په خپلو سایډونو او ایمیلونو همیشنی کنټرول ولري او په دې برخه کې د معلوماتي ټکنالوژۍ له پرمختللو وسایلو او باوري انساني ظرفیتونو څخه کار واخلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدئ. د روسیې د مالیې پخوانی وزیر الکسی کودرین وایي چې مسکو د یو بشپړ اقتصادي بحران پر لور روان دی. د خبرداری ورکړ چې 2015 کال په اوږدو کې به په ټوله روسیه کې خلک دا بحران عملاً حس کړي. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ لري.
الکسی کودرین د روسیې د مالیې پخوانی وزیر دی او اوس د یو تحقیقاتي مرکز چې د ابتکاراتو مدني کمیټې نوم دی رئیس دی. کودرین د انټرفیکس خبري اژانس ته ویلي چې د اټکل له مخې د 2015 کال په جریان کې به د سیمه ییزو خالص عوایدو درجه 2% کموي، او هغه هم په داسې حال کې چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیا 80 ډالر وي. کودرین وویل ک په 2015 کال کې د تیلو د یو بیرل بیا 80 ډالر وي. د روسیې په سیمه ییزو خاص عوایدو کې به په راتلونکي کال کې 4% زیات کموالی راسي. الکسی کودرین ویلي چې د روسیې اقتصادي بحران به په راتلونکي کال کې د دې هیواد خلک په ټول هیواد کې په عملي توګه حس کړي. په همدې حال کې پرون د روسیې مرکزی بانک اعلان وکړ چې د افلاس څخه د ژغورنې لپاره په ماسکو کې د فعالیت کوونکي ترست بانک تضمین کړی دی. ترست بانک نسبتا متوسطه پانګه لري او د روسیې د اقتصادي بحران لومړی قرباني اټکل کیږي. د روسیې مرکزی بانک پرون ویلي چې ترست بانک ته شاوخوا 1500 میلیون ډالر پور ورکوي ترڅو دا بانک وکولای شي خپل عادي فعالیت وکړي. د دې اقتصادي بحران په پایله کې د روسیې د پیسې روبل ارزښت ډیر کم شوی او د دې هیواد پر بانکي سیستم یې منفي اغیز اچولی دی. د روان کال په اوږدو کې روبل د ډالر په بدل کې شاوخوا 50% ارزښت له لاسه ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پروند وویل چې د هیواد اقتصادي وضعیت یې له یو سخت دور څخه تیریږي، خو د اطمینان ورکړ چې مسکو د دې ستونزې سره د مبارزې لپاره کافي منابع په لاس کې لري. ولادیمیر پوتین همداراز هیله څرګنده کړه چې د تیلو بیه به د نړۍ په بازارونو کې شسی. روسیه د تیلو للوی صادرونکو هیوادونو څخه یو دی او اقتصاد یې هم تر ډیره بریده د تیلو پر صادراتو ولاړ دی.
د ژوند رنگونه
نوم دې څه ده؟
نوم مېرو ژوند
څه کاروبار کوي؟ هلا جانا
کار نه کوم، زه هم دلته متعلم یم د میرویس ټکی دی او ټولګی.
اوس چې ګورم پارک ته راغلی دلته څه سپورت کوي؟
زه فوټبال کوم.
فوټبال سره ډیره مینه ده؟
نه، د فوټبال سره مینه نه، کرکټ سره مینه ده. فوټبال مې خوښ شي.
ښه ډیر. دلته چې ګورم پارک ډیر دوړې دي، پکې خاورې دي. څنګه د دوړې کې فوټبال کوي؟ نو سرته نه کوي؟
دا نو ښه کوي، خو دا ته خو زما یوه ورځ ته غټل کوم نه او دلته خو مو خو باید داسې وکړي.
ها
انت راځل کوم دی وسې شو کو یار نه
کیږي. هغه مونو پریدي؟
نه نه پریدي، هغه د خپل میدان شه باید پارک سره پنځه میدان وای. یو د وړو یو د بل وړو غاټو یو د بیخ وړو دا شوی دا غاټو د وړو دی او نه کیږي. دا په ورته موږ نه شي کوي.
ا پارک چې راځي وځي فوټبال کوي که نور ورزشونه کوي؟
نه نور ورزشونه کوي، چې راکشي هغه کرکټ، باسکټبال، فوټبال دا چاري مو سره شکل.
ډیر امینه د کرکټ سره دا؟
ډیر امینه د کرکټ
سره. څنګه کله د کرکټ لوبا ام کړي دلته ملګرو سره دي؟
او ډېر ان کړي ده.
ها بیٹا تو په داشان هم لري کور کې؟
او مارکیټ ته بیٹ څه بتول لرم.
ښه ډېر. څنګه دي مکتب درسونه خو به د فوټبال یا د کرکټ لپاره نه پرېږدي چې کله راوتښتې مکتب نه او دلته راشي؟
نه دوبله نه تښتم، ځکه چې دلته ورزش ډېره فایده لري موږ ته.
کتاب کې هم د میدان شاه لري چې هلته تاسو لوبا وکړي کرکټ وکړي یا فوټبال وکړي؟
میدان غټ ځای دی، خو مکتب میدان هم خو دغه انته کوچنیان هم کار نه کوي.
یاره تاسو ته دوم زمينه نه د مسايده چې مکتب کې ورزش وکوي
نه در در مسايده نه ده ورم کده ور کوچنيانه ده تاسې فوتبال لیک کې خو د نور ورزش نه کوي
خاډر یعنی ډاکټر اوسې او تر څنګه باید ورزشکار هم اوسې که څنګه
بله اوسه ده دغه هم ډاکټر هم ورزشکار
څوک دی ولګو ده ورزش
ما کریستیانو مله
خاډر خو کرکټ کې د څوک واخله
شهزاد محمدي خو کې ډېر ښکلې لوب کوي او ډېر ښه بیټسمین دی او ډېر ښه کیپر هم دی
خوشاله واخلم کنه بریالي اوسې
تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته احمد شکفر